وعلیکم السلام مصطفی صدیقی، ته ستړی مسې اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادۍ راډیو د لومړۍ یو ساعته خپرونې د خپرېدو وخت سو. په راپورونو کې راځي چې سکټوري وزارتونه وایي د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې سترو پروژو ته په کافي اندازه پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. له ځینو ولایتونو څخه هم راپورونه لرو، خو په پیل کې خبرونه اوري چې محمد قسیم سلام علي اوروي.
سلام او صباح الخير. پام کړئ د مهم خبرونو سرخطونه ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر په دې هیواد کې د شذ پوړاندې د روان زور زیاتی په اړه اندیښنه شوهلې. د مصر اخوان المسلمین د خپل غړي وژل کېدل تایید کړه، او اسرائیل وایي د راکټونو یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب آزمایلې دی. د هم پوره خبرونه. د جنوبی کوریا رسنۍ ویل دي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین بنن په سیول کې د جنوبی کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوړخیزو مسلو او د افغانستان په بیرغونه او اقتصادي وده کې د سیول پر همکاري خبرې وکړي. نوموړی به د جنوبی کوریا د بهرنی چارو له وزیر او د بهرنی چارو د وزارت له مرستیال سره هم وګوري. دا مهال 150 کوریایي مرستندوی کارکوونکي او پولیس افسران په چارکارو کې د بیرغونې په چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو نړیواله ورځ یاده سوه، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان زور زیاتي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویکاداس اوساکاس پرون له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو لپاره لازم اقدامات وکړي.
ستاسی افغان حکومت مدنی ټولنو او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره ښځې او نجونې اوس هم د تاوتریخوالي ښکار ګرځي. د دغه تاوتریخوالي د بشپړ له منځه وړلو لپاره دې ته اړتیا ده چې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو یو پیاوړی قانون تصویب کړي.
نوموړي وویل که چیرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو لپاره جدي قوانین وضع کړي، امکان لري چې دا زور زیاتۍ راکم سي. او د همداسې یو نړۍ څخه بریتانوی ورځپاڼې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو سټلایټ یو ایراني بیړۍ کشف کړی چې توغندي او نور وسلې پکښه بار وې، او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده. راپور وایي دا توغندي تیرونۍ د ایران په بندر عباس کې په هماغه وخت په دې بیړۍ کې بار سوی و چې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره اوربند ټینګ سو. په راپور کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارو په حواله ویل سوي په دې بیړۍ کې داسې ښکارېده چې د فجر 15 په نوم توغندي او د لرې واټن ویشتونکي شهاب 3 توغندي بار سوي وي. د هغو توغندۍ ته ورته دي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په تېره جګړه کې حماس پر تل ابیب او بیت المقدس ورویشتلي وه. په همدې حال کې اسرائیل وایي د میزایل یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب سره ازمویلی چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د شنډولو لپاره ډیزاین سوی دی. د دفاع وزارت ویل د اسرائیلو د میزایل دفاعي سازمان او د امریکا د توغندۍ دفاعي اژانس په یو ازموینه کې د ډیوید سلینګ سیستم په بریا سره د یو توغندي مخه ونیوله. د ایرلند څلور ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزې کې یو لنډمهاله اوربند د اسرائیلو ځواکونو د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د اتو ورځنۍ جګړې مخه ونیوله. په سوریه کې یخیانو د یکشنبې په ورځ ویلي چې د وړې مشپې په جګړه کې د دمشق د ختیځ په 45 کیلومتره کې د هلیکوپټر یوه هوایي اډه نیولې ده. په انټرنیټ کې په یو خبرې شوې ویډیو کې چې فعالان وایي د مارجل سلطان په اډه کې ثبت شوې یاغي وسلوال شودل کېږي چې وسلې پروژه په دې اډه کې ګرځي. په ویډیو کې همدارنګه د یو خالي مورچل پر سر دافي هواش کاری او د یخیانو قومندان د یو هلیکوپټر ترڅنګ شودل کېږي. د دې ویډیو سموالی په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. په لندن کې د سوریه د بشري قانونو د څار ډله وایي چې د دې هوایي اډې شاوخوا په جګړه کې 15 یخیان د کاري ټپونو له کبله مړه شوي دي. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د دې ګوند پر یو دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل شوی او 18 کسان نور ټپیان شوي دي. پېښه د دامنهور په نوم ښارګوټي کې شوې ده. راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مرسي د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ په خوډب کې اوښتې ده. دا د هغه ناکرارۍ په لړ کې د وژنې لومړنۍ پېښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسي تر نوي فرمان وروسته په دې هېواد کې راپورته شوي دي. په دې فرمان کې ولسمشر خپل صلاحیتونه زیات کړي چې کولی سي داسې پرېکړې او قوانین توشیح کړي چې محکمې د ماتولو واکونه لري. په مصر کې د اصلاحاتو پلویان ولسمشر مرسي د دیکتاتوري واک پر خپلولو تورن کړی دی. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسي به نن د هېواد د قضا د عالي شورا له غړو سره وګوري. څو د نوموړي د وروستي فرمان له کبله د دواړو خواو ترمنځ راپیدا سوی کړکېچ لرې کړي. مرسي وایي د دې فرمان له مخې د نوي واکونو ترلاسه کول یوازې د موقت وخت لپاره دي او په دې اړه د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشتون ګرجستان او مرکزی اسیا ته سفر پیلوي. ټاکل شوی هغه نن قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته تر سفر مخکې په ګرجستان کې له چارواکو سره وګوري. مېرمن اشتون ازادي راډیو ته وویل چې په تبلیسي کې به د ګرجستان له ټولو ګوندونو وغواړي چې د اکتوبر میاشتې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یووالي هڅه وکړي.
زه به ولسمشر میخایل ساکاشویلی ته ووایم چې په ګرجستان کې له نوي حکومت سره له نږدې کار کول مهم دي. دا مهمه ده چې دی د هغو شیانو لپاره مخکې تګ ته ادامه ورکړی شي، ورباندې باور لري. په ځانګړې توګه البته له اروپایي ټولنې سره اړیکې، چې زه فکر کوم د ګرجستان لپاره ډېرې با اهمیته او موږ ته مهمې دي.
Of great significance to Georgia and a great importance to us.
په مرکزی اسیا کې مېرمن اشتون په پام کې لري چې له مدني ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د ځنګړي پولیس توک لشته لږه سرتیره غمحل ټپیان سول چې د اورال غرونو په زندان کې د نظم د بیا ټینګېدو هڅه کوله. راپورونه وایي چې د کوپیسک په نامه په زندان کې د 2500 په شاوخوا کې زندانیان توانېدلي وه د زندان د ودانۍ بمونو ته پورته سي او د ځنګړي سزا له خونې د یو ډلې زندانیانو د خوشې کولو غوښتنه کوله. د زندانیانو د کورنۍ یو شمېر غړي او ځینې پخوانیو زندانیانو د زندان له دیوالونو بهر په اعتراض لاس پورې کړی و. د زندان څخه بهر یو شمېر خلکو پر هغه پولیسو چې د ګڼې ګونې د خورولو لپاره سیمې ته رسېدلې وه د بوتلونو ګزارونه وکړل. پولیسو د زندان څخه د بهر راټول سوو اعتراض کوونکو څخه شاوخوا تر دیرشو کسانو پورې نیولې دي او وایي چې د دوی ډېر یې د نشې په حالت کې وه. د بشري حقونو ډلې وایي په دې زندان کې له زندانیانو سره د زور زیاتي شکایتونه ورته تر دې مخکې هم رسېدلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د خیسپی نن دوشنبه د لندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه ورځو د راپورونو برخه ده. په راپورونو کې اورئ چې سکتوري وزارتونه وایي د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې سترو پروژو ته په کافي اندازه پیسې په پام کې نه دي نیول سوي. د لوړو زده کړو وزارت په کابل پوهنتون کې تر شخړې وروسته ولې د کابل دولتي پوهنتونونه رخصت کړل. په ختیځ کې ناامني زیاته سوي او په کندهار کې چارواکي په امنیتي دلایلو مدرسې رجستروي. د ژوند پر رنگونی کې یو په خومره شزه د خپلې ځواني او ژوند کې سیره تکوي.
څنګه چې ډیر ناز دي کنه دا شهر ان مراو دي دي دا لاس نه مې دي ورته زما باندې مې دان د
نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د فلسطین، ایران او مصر د وضعیت په اړه هم راپورونه درته لرو. نور مسایل هم څیړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د همدې خبرونې په وروسته یو شیبو کې واوري. د افغانستان ځینو سکتوري وزارتونو چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په پراختیایي بودیجه کې د هغوی سترو پروژو ته پوره پیسې په پام کې نه دي نیول سوي. کرنه او مالداري او فواید عامې هغه وزارتونه دي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. صفي الله ستنګزي په خپل رپورټ کې دغه اندېښنې راخیستي.
که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو څو کنفرانسونو کې میلیاردونه ډالره د راتلونکو کلونو لپاره ژمنه کړې وو، خو یو شمېر حکومتي ادارې د بودیجې له کموالي شکایت کوي. د کرنې او مالدارۍ او د فواید عامې وزارتونه له همدې ادارو څخه دي چې د خپلو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د بودیجې په کمښت اندېښمن دي. د دې وزارتونو چارواکي د 1992 کال د پروګرام او پراختیايي پلانونو د وړاندې کولو لپاره مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي چې په راتلونکي کال کې د کرنې په برخه کې د سترو پروژو د پیلېدو خبرې کولې، د 1992 ویم کال په مخه دی وزارت زنګړی شوی بودیجه ناکافی وبلله.
سوال یست چې چقدر در بودیجه سال 1392
پښتنه دارا چې د 1392 ویم کال په بودیجه کې د دې وزارت لمړیتوبونه ته تر کومه حد ځواب ویل شوی، تر بیا اندازې ځواب ویل شوی، خو زموږ لغښتنې سره سم نه. د وزیرانو په شورا کې کله چې بودیجه تر بحث لاندې نیول کېده، دوه وزارتونو په هغو بودیجو قناعت نه درلود چې ورته په پام کې نیول شوی وي.
ما به وزارت زراعت بود قطعا به چیزی که برشان در نظر گرفته شده بود قناعت نکرد.
د کرنې او مالداری وزارت د استاندارد سړو خونو پرانستل د تحقیقاتي فارمونو زنګلونو د کرنیزو تخمونو د ویش د سیستم د نباتي ناروغیو لمنځوړل او د اوبو لګولو سیستمونو لخپل اومده پروګرامونو څخه بولی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کرنې په وزیر سربیره د کلیو د بیرغونې او فواید عامه وزیر هم د 1290 کال لپاره خپل پروګرامونه مطرح کړل د فواید عامه وزیر نجیب الله اوژن په 1290 کال کې د حلقوي سړکونو او لوی لارو په تیر بیا د سالنګ د لوی لارې د جوړولو په باب لسترو پروژو خبري وکړي د فواید عامه وزیر هم د کرنې او مالداري د وزیر د خبرو په تایید سره ویل چې دای هم دغه پروژو د پلي لپاره کافي بودیجه په واکې نه لري
لکه څنګه چې د کرنې وزیر صاحب وویل موږ دوه وزارتونه و چې د مالیې وزارت لخوا د راکړل شوي بودیجه سره مو قناعت نه درلود او یو له هغو پروژو چې موږ مطرح کړه د قبل حلقوي پروژه ده او موږ هیله من یو د مالیې وزارت په نوې بودیجه کې چې اصلاحات پکې راځي هغه په پام کې ونیسي او موږ ته لازمه بودیجه راکړي تر څو د ژمي په ترڅ کې تدارکاتي برخه بشپړ کړم او په وري میاشت کې د حلقوي سړک کار پیل کړو
د بودیجې د کمښت په برخه کې دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې ډېری حکومتي ادارو په روان کال کې ونه شوای کړی خپلې څه باندې 6% پراختیا بودیجې مصرف کړي د افغانستان د مالی وزیر نګدی درې اونې وړاندې د 1290 کال ملي بودیجه د تصویب په خاطر ملي شورا ته ولېږله ویل کېږي چې د راتلونکي کال عمومي بودیجه مجموعا 36 میلیارد افغانۍ ده چې 120 میلیارد پراختیا بودیجه ده او پاتې نورې عادي بودیجه جوړوي د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د 1290 کال په بودیجه کې د تیر کال په پرتله 50% زیاتوالی راغلی ده صفی الله ستنګزی ازادي رادیو کابل
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون په لیلیه کې د یو شمېر محصلینو ترمنځ لشکړې وروسته د لسو ورځو لپاره په کابل کې یو شمېر دولتي پوهنتونونه رخصت کړي دي د دغه وزارت ویان محمد عظیم نوربخش له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې دغه تعطیل اساسي هدف د موجوده ستونزې پای ته رسول او پکې د شکیلو کسانو پیژندګلوي ده جمیلې ظریف سره مرکه کړې ده
نوربخش صاحب د کابل پنتون کې د مسلینو ترمنځ یو شخړه رامنځته شوه وروسته له دغې شخړې یو د یو شمېر پنتونونه رخصت شول د څو ورځو لپاره آیا د پنتونونو رخصت د لمدې شخړې سره تړاو درلود او که د کوم بل شي په خاطر باندې د مسلینو رخصت شول
یو شخړه د ماسینونو په منځ کې منځته راغله په نتیجه کې د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې د لس ورځو لپاره څلور پوهنتونونه هم د لیلیې لپاره هم د درس لپاره باید تعطیل شي چې په نتیجه کې تاسو پوهېږئ چې تر څو د لوړو زده کړو وزارت وکولی شي دغه مسلې ته رسیدګي وکړي او په ضمن کې د خپل هغه ډسپلیني تحکیم لپاره هم باید کار وشي او هغه مصوبین یا هغه کسان چې په دغه شخړه کې لاس لري باید نورو ارګانونو
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ سبا یا بل سبا د دې په محصلینو امتحانونه شروع کېدلې ازموینې شروع کېدلې نو د دغې ستونزې د حل لپاره کومه بله لاره نه وه چې تاسو دوی لس ورځې رخصت کړي دوی به لس ورځې له خپل امتحانونو له خپل زده کړې لرې پاتې شي
د کابل پوهنتون د لیلی په هلته ژوند کوي او په دې کښې هم د پولیټکنیک په پوهنتون کښې ډېری زموږ محصلین دي او د ټول په هېواد کښې پک 1000 زموږ محصلین هم په لیلیه کښې او په ضمن کښې هم بدلاش اخلي ډېری دغه د لوړو زده کړو بودیجه یعنې د لیلیې د مصرف لپاره لګول کېږي په نورو هېوادونو کښې داسې مسله نه شته په دې کښې دغه شخړې ته یا دغه حادثې ته چې د لسم محرم کښې دلته منځته راغی موږ وکولی شو په ښه ښه وجه باندې دغه رسیدګي وشي او دغه مسلې ته باید یعنې چټکوالی ورکړو یوازنۍ لاره چې یعنې هغه شوه په دې کښې زموږ محصلین لسو ورځو لپاره رخصتي وکړي نو په دې وجه باندې موږ دغه مسلې ته ارجحت ورکړو
په دغه نښته کښې یا په دغه شخړه کښې داسې دقیقه تلفات شمېره څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ ته را رسېدلي دي دا تلفات ډېر زیات ښیي اصلي د هغه دقیق تلفات څه دي څومره دي
تاسو پوهېږئ چې دغه شخړه خپله په منځي یعنې د خپله په محصلینو په منځ کښې وه او یو زموږ محصل چې د کمپیوټر ساینس د کابل پوهنتون محصل ده خپل ځان له لاسه ورکړی او 10 زخمیان له هغې جملې نه د لسو تنو سطحي یعنې مجروح شوي وو هغې شفاخانې به رخصت شول دوه کسه نور په شفاخانه کښې موجود دي چې اوس د درملنې لاندې دي
سره له دې چې تاسو مخکې وویلې چې تاسو د دغو کسانو د پېژندلو لپاره جدي اقدامات کوئ که داسې راته په مشخصه توګه ووایئ چې د دې لپاره چې دغه ستونزې یو ځل بیا په لیلیه کښې یا د کابل پوهنتون کښې رامنځته نه شي د دې لپاره تاسو څه اقدامات کوئ
دا ډېره مهمه خبره ده چې د لوړو زده کړو وزارت همېشه کوشش کړی دی چې دغه شمېر ځوانان یا زموږ محصلین په لیلیه کښې ژوند کوي او په دې برخه کښې موږ ټول امکانات ورته په لیلیو کښې برابر کړي دي او په دې برخه کښې هېڅ ګونه استوز نشته بیا هم پدې چې د لوړ زده کړو وزارت راتلونکي کې دغه اوادوس لپاره څه اقدامات نشي دا به طبعا تصمیم نیول کېږي او په دې برخه کې موږ هم د اکاډمیکي په برخه کې او هم د علمي لحاظه هم په تدریسین لحاظه هغه کسان چې یعنې مصوبین یعنې ګڼل کېږي طبعا قانوني او عدلي برخود به ورسره وشي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخش و. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. له ولایتونو د راپورونو لپاره ورزو په پیل کې ننګرهار ته. په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د ناامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. د ولسي جرګې یوه هیئت هم په وروستیو کې دغو ولایتونو ته سفر درلود او تر خپل سفر وروسته یې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، اول خو دې سهار په خیر. کاوریدونکو ته ده اوس چې دغه ناامني تر ډېره په ننګرهار او لغمان کې له څومره وخت راهیسې زیاته سوې ده؟
مننه. زه هم پښتون سره تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ریس اساس د پښتنې په ځواب کې بوایم چې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هغه ولسونه چې هغوی له ازادي راډیو سره مرکې کوي په دې وروستیو څو میاشتو کې دوی د ناامنۍ نه ویره ښکاره کوي. دوی ویلي چې زموږ په سیمو کې امنیت نشته، کله ناکله چاودنې کېږي او وسلوالې ډلې دي چې هغه ته سړک ته راښکته کېږي او خلک تلاشي کوي. هغه ځینې ولسوالۍ نمونه واخلو لکه په ننګرهار کې شو د پچیراګام، هسکه مینه، بټیکوټ. بټیکوټ داسې ولسوالۍ ده چې یوه ورځ بعد حتما یو پیښه پکې امنیتي رامنځته کېږي. همدارنګه د حصارک ولسوالۍ شوه، خوږیانو شو. په لغمان کې تېره ورځ هم ځینې اوسېدونکو چې د الینګار ولسوالۍ نه موږ سره اړیکه نیولې، هغوی هم په خپلو سیمو کې د ناامنۍ یادونه وکړله. او دغه اوسې زه تاسو سره خبرې کوم، تقریبا نیم ساعت وړاندې د ننګرهار هسکې مینه ولسوالۍ یاغي بند کنډ او په سیمه کې دوه چاودنې وشوې. د سیمې خلکو موږ سره اړیکه ونیوله چې یوه چاودنه وشوله، هغې چاودنې ته چې کله خلک پر غونډ شو او وروسته امنیتي ځواکونه هم همالته ورغونډ شو، دویمه چاودنه ورپسې وشوله چې په دې کې مرجوب له غوښتې ده، خو د کره شمېرې نه ده معلومه. دغه مسله موږ امنیتي ځواکونو سره هم شریکه کړله، خو هغوی اوسه په رسمي تایید کړې نه ده.
بله، چارواکي څه وایي چې د دغو ناامنیو د مخنیوي دپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟
هو، چارواکي لکه څنګه تاسو مخکې هم په خبرو کې یادونه وکړله چې د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو پلاوی چې هغه ختیځ ولایتونو نه لیدنه وکړه، هغوی په خپلو ارزونو کې دغه مارکه کې په ښکاره توګه وویله چې لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دلته د ناامنۍ ویره ډېره زیاته ده. د لغمان خو یې وښودله چې په سلو کې 30% هم څوک نشي ویلی چې دلته امنیت شته دی، او ننګرهار یې هم وښوده چې هلته ناامنۍ ډېره زیاته ده. او ځینې پوښتنې چې دوی سیمو نه لیدنه کړې وه، دوی یو ستر لامل هغه د زورواکو شتون یې په ولایتونو کې وښوده. او بله خبره چې خپل دغه پلاوي مشر حاجي سالم محمد صالح ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړله، دوی ویلي که چېرته د دغو ولایتونو وکیلان وغواړي په خپلو سیمو کې 50% امنیت ټینګولی شي. ده غوښتنه هم وکړله که چېرته وکیلان وغواړي په ولسي جرګه کې او خپله سم مدیریت شتون ولري، دا لرې خبره نه ده، امکان لري چې امنیت رامنځته شي.
په خپله د دغو ولایتونو چارواکي څه وایي چې دوی به په دې برخه کې څه کوي؟
دوی سره خو موږ پخوانه مرکې کړي دي. دوی په خپلو خبرو کې وایي چې په ننګرهار کې امنیت شته، دوی د ناامنۍ خبره نه مني. ځینې بریدونه چې کېږي دوی وایي چې دا ښکاره د مخامخ نښتې وسلوال مخالفین چې دوی وایي یادی هغه د مخامخ نښتې زور نه لري، ولې دغسې چریکي بریدونه چې هغه یا بم کېده یا انداخت یو ځینه وکړه، دغه بریدونه کېږي. دوی وایي چې دا عام خبر ده او په نورو سیمو کې هم کېږي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. له ده څخه مو واورېدل چې په ختیځو ولایتونو له دې جملې ننګرهار او لغمان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. ورځو کندهار ته. په دې ولایت کې چارواکي د امنیتي دلایلو له مخې غواړي مدرسې راجستر کړي. شک کېږي چې ښایي ځینې مدرسې په تروریستي فعالیتونو کې دخیلې وي. محمد صادق رښتینی له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، دغه بهیر به کله پیلېږي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په کندهار کې د پوهنې ریاست لا تر اوسه دغه نیټه نه ده اعلان کړې، خو دوی تېره ورځ ویلې چې ټولې مدرسې به رجستروي. دوی وایي چې په کندهار کې په مجموع کې 1500 بابا دینی مدرسې څخه چې یوازې نو نشي تر دا مهاله له دولت سره رجستر دی او د پات دیش نورو د رجستر چارې به پیل کړي.
بله دغه دغه شک چا څرګند کړی دی چې شایي دغه مدرسې په ځینو تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري؟
لکه تاسو چې وویل اول په مجموع کې دولت شک لري چې د دغه مدرسو څخه ځینې مهال د دولت پر ضد ګټه اخیستل کېږي. تاسو اورېدونکي په جریان کې یاست، تورې مخکې د ډنډ ولسوالۍ څخه د مسجدونو ځینې امامان چې په ایران او پاکستان پورې تړلي وه هغه چارواکو وویل چې تقریبا د دیش په شاوخوا کې دي او هغه یې له ځینو مسجدونو څخه ایستلي دي. په دغه برخه کې د دغه پیښې وروسته لا هم اندېښنې ډېرې شوي دي او وروسته دغه لومړۍ هڅه ده چې د مدرسو په برخه کې کېږي.
بله، په جنوبي ولایتونو کې اکثره وخت خلک شکایت کوي چې په کافي اندازه دینی مدرسې نشته یا هم معیاري دینی مدرسې نشته چې خلک خپل دینی زده کړې وکړي. زیات کسان اړ کېږي چې ګاونډي هېواد پاکستان ته ولاړ سي. دوی چارواکي کله کله تور لګوي چې کله دغه کسان له پاکستان څخه راستنېږي ذهنیتونه یې اړول سوي وي. په دې برخه کې چارواکي څه د تدابیرو خبره کوي؟
په مجموع کې له وخت څخه دلته د دینی مدرسو د جوړېدو غوښتنه کېدله. معمولا چې کله د مرکزی دولت څخه د پوهنې وزیر یا موین کندهار سفر کې د کجیر پر د خلکو یو غوښتنه دا هم چې په کندهار کې دی یو لوی او معیاري مدرسه جوړ شي. دغه د 50 په شاوخوا کې کومې د دینی مدرسې چې په کندهار کې موجود دي دا تر ډېرې پورې کوچنۍ مدرسې دي. یوازې یو لوی مدرسه چې د اشرفیه مدرسې په نوم ده هغه چې تقریبا په هر کال کې اصول په شاوخوا کې قاریان حفیظان او ملایان له دغه مدرسې څخه فارغېږي. د غټې او د لویې دیني مدرسې چې په معیاري ډول وي د هغې اوس هم اړتیا شته او خلک یې غوښتنه کوي.
بله، ډېره مننه. محمد صادق رښتینی و په کندهار کې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
تصید ازادي رادیو سهارنی خبرونه اوري. په افغانستان کې د مهال د سهار 8 بجې او 22 دقیقې دي. اوس به رضوان مراد راتوي چې نړیوال رسپانډ د افغانستان په اړه کومه مقاله او تبصرې خبرې کړي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغان ځواکونو لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي د دغه پیښو د قربانیانو ډیرو کمو کورنیو په دې اړه څرګندونې کړې دي. خلاص انجلس ټایمز لیکي چې د وشل شو امریکایي افسرانو دوه کونډو او د امریکا د هوایي ځواک د حقوقي برخې یو متقاعد افسر په کابل کې د هغه برید موضوع مطرح کړی چې نه کسان پکې وشل شو. د مقاله لیکوال وایي د 13 اپریل میاشت په 28 نیټه د افغانستان د هوایي ځواک ډګروال احمد ګل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د پوځي برخې د کنټرول خونې ته داخل شو. د ورسپانې په وینا احمد ګل په هغې توفنګچې مصالحه و چې امریکایي ځواکونو د ته ورکړې وه. یوازې په څو دقیقو کې دغلته د امریکا د هوایي ځواک 8 سلاکاران او یو قراردادي په ډزو وشل شول. د ورسپانې په وینا دا حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو تر ټولو خونړی برید و. د هوایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو تحقیقاتو پر اساس ډګروال احمد ګل د سخت دریځو لخوا هڅول شوی و او دا عمل یې په یوازې سر ترسره کړی دی. خلاص انجلس ټایمز وایي په دې پیښه کې د دوو وژل شوو افسرانو کونډې او د امریکا د هوایي ځواک د حقوقي څانګې یو متقاعد افسر په دې باور دي چې له احمد ګل سره نورو افغان افسرانو هم په دې برید کې مرسته کړې ده. د وشل شو افسرانو میرمنو ویلي د متحده ایالاتو هوایي ځواک نه دی توانېدلی چې په پاکستان او کابل کې د احمد ګل د سخت دریځي کېدو او پر امریکایي سلاکارانو د حق د حملې له پلان خبر شي. دغو میرمنو د متحده ایالاتو په هوایي ځواک انتقاد کړی دی چې نه دی توانېدلی څو د کابل د هوایي ډګر په دې برخه کې لازم امنیت ټینګ کړي. لاس انجلس ټایمز د وشل شو امریکایي سلاکارانو د میرمنو په حواله وایي کوم امنیتی تدابیر چې له دې پیښې وروسته نیول شوي هغه هم پر امریکایي سرتیرو د افغان ځواکونو له لیکو څخه د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کاناډا چاپ تورنټو سن ورسپانې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپانه لیکي په بشپړه توګه د افغانستان پیژندل د هغې معما د پیژندلو په څیر ده چې په داخل کې بله معما ځای پر ځای شوې وي. د تورنټو سن ورسپانې د دې مطلب د لیکوال په وینا دا هیڅکله هم نه کیږي چې افغانستان په مکمله توګه وپیژندل شي، بلکې دومره امکان لري چې دغلته د دې هیواد له خلکو سره څنګ په څنګ کار وشي. ورځپاڼې دا خبرې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر جنرال جیم فیرون په حواله خبرې کړې دي. خو جنرال فیرون وایي هغه د افغانستان له خطرونو او ستونزو سره اشنا دی. نوموړي تورنتو سن ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان ماموریت له چیلنجونو ډک او خطرناک دی چې په ورځ دوو کې پای ته نه رسیږي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره بیا هم د تیرو کلونو غوندې د ګازو بیه لوړه سوې او د برېښنا بهیر هم بندیږي چې د ژمي به بیا هم د دوی لپاره ستونزمن وي. معصوم میوند د خلکو شکایتونه په خپل رپورټ کې راخستي.
د سوداګرۍ وزارت له پخوانیو ژمنو سره چې ویلي و نور به د ژمي په موسم کې د ګازو بیې ډېر نه لوړېږي، خو د ژمي پر رسېدو سره خلک شکایت کوي چې د ګازو بیې لوړې سوې. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر خلکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې نه یوازې د ګازو بیې پورته سوې، تر څنګ یې د برېښنا تلل هم ورسره ډېر سوې.
موږ افغانان وروڼه برېښنا او ګاز ته ډېر ضرورت لري. که برېښنا او ګاز نه وي زموږ ژوند مشکل دی. ګاز باید داسې ارزانه شي ځکه چې موږ ټوله استفاده د ګاز نه کوو. ډېر غریبان دي زموږ خلک. موږ سره حکومت همکاري وکړي که په برېښنا کې او که په ګاز کې. که برېښنا نه وه زموږ ژوند مشکل ده او که ګاز نه وه هم زموږ ژوند مشکل ده.
ګاز ارزان کې خلک پیسې نه لري، کار نشته، روزګار نشته دی او مخکې شپېتر پی و اوس پویار پی دی.
خلک ډېر په تکلیف دي، واورې کېږي، بارانونه کېږي، باعث برق روزانه چالان وي، خلک غریبانان دي.
د راپورونو له مخې اوس مهال په کابل ښار کې د یو کیلو ګاز بیه 70 افغانۍ ده چې د خلکو په وینا خورا ډېره ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې سږ کال یې د ګازو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره پوره تیاری نیولې. د دې وزارت ویان وحیدالله غازخیل له یکشنبې په ورځ له خلکو وغوښته چې د ګازو د بیې د لوړېدو خبر دي د دې وزارت مسؤلینو ته ورکړي.
من پوره تدابیر لرو په دې معنا چې اوس زموږ اقدام دار استراتیژي تخیر لرو. دا اوس موږ په کابل کې غاز لرو، تیلم لرو، نور ولایاتو کې استراتیژي تخیر لرو. زموږ استراتیژي تخیر د یو لک شل زره ټنو نفتي موادو ظرفیت لري. زموږ لپاره چې کوم نرخ ورکړل شوی دی له 8500 تر 2000 افغانۍ پورې دی. نن فرق یو ځکه په استراتیژي بل ځکه بچتي نرخونه موږ جدي کنټرول وکړو. څوک سرغړونه کوي هغه سره قانوني چلند کیږي.
د ګاز د بیې د لوړېدو په اړه خلک دا شکایتونه داسې وخت کوي چې تر څنګ یې سږ کال د ژمي پر رسېدو سره د کابل ښار برېښنا هم ستونزې پیدا کړې. له شاوخوا تیرو لسو ورځو راهیسې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د ساعتونو لپاره برېښنا قطع کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم دغه ستونزه مني، خو په خبره چې د کابل ښار لپاره برېښنا کمه خو د خلکو اړتیا ډېره ده نو ځکه یې په نوبتي ډول قطع کوي. د کابل لپاره د برېښنا شرکت رئیس عبدالوکیل ناصر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلک دې پر برېښنا ډېر فشار نه راولي چې دغه ستونزې یو څه حل شي.
د برېښنا نه په ډېره وسیع پیمانه استفاده کوي چې دا واقعا یو غټه ستونزه ده. مونږ ته مونږ په خاطر د دې چې خپل تجهیزات سوځېدونه وژغورو ناګزیره یي چې نوبتي پرچوي تطبیق کړو. که چېرته مونږ دا نوبتي پرچوي تطبیق نه کړو واقعا ترانسفارمرونه په خطر کې دي او زمونږ سبسټیشنونه هم دا توان نه لري، ځکه موجوده برېښنا د کابل ښار صرفا د تمیز دپاره ده.
دا یوازې د سږني ژمي ستونزه نه ده، بلکې تر دې پخوا هم په افغانستان کې د ژمي پر رسېدو سره د بیلابیلو سون توکو بیې لوړې سوې. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د دایمي برېښنا نه موجودیت لویه ستونزه بلل کېږي چې له امله یې ډېرې کمپنۍ تړلې او په زرګونو کسان ورسره بېکاره سوي.
د مصر اخوان المسلمین ګوند تایید کړی چې پر یوه دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل سوی او 80 کسه ټپیان سوي دي. بلخوا ټاکل سوی نن ولسمشر محمد مرسی د مصر د قضا د عالي شورا له غړو سره وګوري. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مرسی د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ اخوډب کې رامنځته شوې. اخوډب د مصر د دویم لوی ښار سکندری په جنوب کې د نیل د دلتا په یو ښارګوټي کې د اخوان المسلمین د دفتر مخې ته شوی. د فرانسې خبري اژانس د مصر د اخوان المسلمین د یو مشر جمال حکمت له خولې وایي چې د اسلام فتح محمد په نوم یو کس د دامنهور په ښارګوټي کې د دوی د مرکزي دفتر مخې ته په اخوډب کې وژل شوی. دا د هغو ناکراریو په لړ کې د وژنې لومړۍ پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسی د نوي فرمان وروسته په دې هیواد کې راپورته شوې دي. په دې فرمان کې ولسمشر ځان ته واک ورکړی چې کولی شي داسې پریکړې او قوانین توشیح کړي چې د مصر محکمې د ماتولو واک ونه لري. د محمد مرسی لخوا د دې فرمان له ورکولو وروسته د مصر قاضیانو کاربندیز اعلان کړ او د مصر د حکومت سیاسي مخالفینو مرسی د دیکتاتورۍ د رامنځته کولو په هڅو تورن کړ. په دې سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتې روانې دي. راپورونه وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د مصر د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت د ګوند 2 دفترونو ته مظاهره چیانو ورونه اچولي. لبلی خواه تاکل شوی چه ده مصر ولسمشر محمد مرسی به ده دوشنبه په ورځ ده هیواد ده قضا دالی شورا لغلو سره و گوری چو ده نمولی ده ورستی فرمان لکبلا ده دوارو خواه و ترمنز را پیدا شوی ترنگل تیال لده کلی. مرسی ویلی ده فرمان لمخی ده نو واکونو ترلاسه کولی وازی ده موقت وقت لپاره ده و پادیاره ده اختلافاتو ده هواری لپاره ده خبرو اترو غک کرده ده. دا یک شنبه په ورځ وختي د مصر د قضا علي شورا ویلي و د فرمان لمخې د مرسي واکونه باید د ملي حاکمیت په مسلو لکه بهرنۍ چارې او ملي امنیت پورې محدود کړی شي. دې شورا هم د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد مرسي سره غونډه تایید کړې ده او په مصر کې پر قاضیانو غږ کړی چې خپلو کارونو ته د بیرته ستانه شي.
نور بهرني راپورونه هم لرو، خو اوس له محمد قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د جنوبی کوریا رسنۍ ویلې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین بنن په سیول کې د جنوبی کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي وده کې د سیول پر همکاري خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په کډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ یاده سوه، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان زور زیاتۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. بریتانیا ورځپاڼه سنټ ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو سټلایټ یو ایراني بیړۍ کشف کړی چې توغندي او نورې وسلې پکښې باروې او داسې ښکارېده چې د غزې خواته روانه ده. اخوا اسرائیل وایي د میزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب سره ازمایلی چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د شنډولو لپاره ډیزاین سوی دی. په سوریه کې اغیانو د یکشنبه په ورځ ویلي چې د وړ مشپې په جګړه کې یې د دمشق د ختیځ په 45 کیلومترۍ کې د هلیکوپټر یوه هوایي اډه نیولې ده. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د دې ګوند پر یو دفتر په برید کې د دوی یو غړی وژل سوی او 6 کسان نور ټپیان سوي دي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشټون ګرجستان او مرکزی اسیا ته سفر پیلوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ایران ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له ناټو څخه د پیټرایډ توغندي نه غواړي، ځکه چې دا به د سوریې د ستونزو د کمیدو نه بلکې د حالاتو د لا خرابیدو سبب سي. روسیه هم په دې اړه اندېښنې لري. تفصیل له فریدې هوډ سیفي څخه اوري.
ایران وایي ترکیه په نظر کې لري چې د پیټرایډ په نامه هوایی مدافع توغندي سوریې ته نږدې د دې هیواد په سرحد کې ځای په ځای کړي. ایران وایي چې دا کار به په سیمه کې ستونزې ډېرې کړي، په تېره چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه دا ویره شته چې سرحدي سیمو ته به ورسي. ترکیه له ناټو څخه د پیټرایډ د سیستم غوښتنه کړې چې د الوتکو او توغندیو د کشف او شنډولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا غوښتنه تېره اونۍ تر هغه وروسته وشوه چې ترکیه په خپلو 900 کیلومتره پولې کې د امنیت د پیاوړتیا په اړه له ناټو سره خبرې وکړي. رویټرز د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله لیکي د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی له سوریې، لبنان او ترکیې څخه تر سفر وروسته خپل هیواد ته د راستنېدو په مهال اول په سیمه کې د داسې یو سیستم نصبول ناوړه اغېزې لري او ستونزې به لا زیاتې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د ایران د محصلینو خبري آژانس اسنا ته ویلي د پیټرایډ د سیستم نصبول به نه یوازې دا چې په سوریې کې د حالاتو او ستونزو په حلولو کې مرسته ونه کړي، بلکې دا به حالات نور هم سخت او پیچلي کړي. ایران په سوریه کې د 16 میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په کلکه د بشار الاسد ملاتړ کړی دی. سوریه بیا د ترکیې لخوا د پیټرایډ توغندیو غوښتنه پارونکې بللې او روسیه وایي دا عمل کولی شي چې لانجې لا ډېرې کړي. ترکیه په خپلو سرحدي سیمو کې د امنیت په اړه اندېښمنه ده او ویره لري چې ممکنه ده د سوریې پوځ د یاغیانو پر ضد جګړو ته زور ورکړي چې د دوی یو شمېر کسان دننه په ترکیه کې خوندي شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د یکشنبه په ورځ وویل هیڅوک باید د پیټرایډ د استعمال له امله اندېښنه ونه لري. داود اوغلو د یکشنبه په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل
Bu zaten kararın ve talebimizin kendisinde de olduğu gibi bir savunma sistemidir. هیڅ
بیر یو کین دلګه څنګه چې لا ول ناټو ته زموږ لغښتنی څرګنده و یو دفاعي سیستم دی. هیڅ کوم هیواد په خاصه توګه روسیه دې ته مجبور نه ده چې پر دې مسلې اندېښنه څرګنده کړي. ترکیه له سوریه سره 910 کیلومتره پول لري چې اوس په حال کې سخت شخړې کیږي. د ټول اقدامات به زموږ د خپل امنیت لپاره کیږي. روسیه په دې شپه هیږي چې دا یو دفاعي سیستم دی.
داود اوغلو له سی ان ان سره په امریکا کې هم ورته خبري کړي او ویلي دي چې دا یوازې یو دفاعي میکانیزم میکانیزم دی او تر هغه به فعال نشي چې د هیواد امنیت ته کوم تهدید نه وي متوجه شوی. داود اوغلو وایي د دې اقدام هدف د کړکیچ پر مهال تر ممکنه حده د ترکیې د سرحدونو ساتنه ده. هغه وایي د توغندي به هر هغه مهال چې د ترکیې امنیت ته خطرونه رفع شول بیرته ناټو ته ورکړی شي.
د ژوند رنګونه هاو د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون پر واشنگټن ژغ وکړ چې د منځني ختیځ د کړکیچ د دایمي حل لپاره فعالیت زیات کړي. هیک خبرداري ورکړ چې دا د فلسطین او اسرایلو د دوه هیوادونو د نظریې د عملي کولو لپاره وروستی چانس دی. له بلې خوا یو جګپړي فرانسوي ډیپلومات هم د فلسطین او اسرایلو د کړکیچ پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدي کار پیل کړي. د نړیوالو خبري سنو پی سند نور جزیت ل احمد تکل خوری.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې د یو بهیر د پایل لپاره د پراخو هڅو وخت اوس را رسیدلی. د وویل په همدې دلیل دی په خاص ډول پر متحدو ایالاتو چې اوس د ولسمشرۍ انتخابات پکې پای ته رسیدلی دی غا کوي چې پر روانو میاشتو کې په دې برخه کې خپل د مشرتابه ونډه ثابت کړي، ځکه امریکا پر اسرائیل هغه نفوذ لري چې بل هیڅ هیواد نه لري. هیګ زیاته کړه د فلسطین او اسرائیل د شخړې د ختمولو لپاره دا د دوه خپلواکو دولتونو د نظریې د عملي کولو وروستی فرصت دی. په همدې حال کې فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسرائیل او فلسطینیانو د کړکیچ د حل لپاره جدي کار پیل کړي. په مسکو کې د فرانسې سفیر ژان دی ګلینیاستی د یکشنبې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې نړۍ دا کړکیچ خپل سر ته او بې حله نشي پریښودلی او اجازه نشي ورکولی چې وضعیت نور هم خراب شي. په مسکو کې د فرانسې سفیر زیاته کړه نړیواله ټولنه په مجموع کې پر دې سلاح شوې ده چې د دوه خپلواکو دولتونو په توګه د فلسطین او اسرائیلو موجودیت ممکن دی او دا په دې معنی ده چې په دې برخه کې باید جدي کار پیل شي. د واشنگټن وروستۍ هڅې چې غواړي فلسطینیان او اسرائیل د خبرو اترو میز ته راوبولي او پر یوې دوامداره سولې سره سلا کړي ناکامې شوې، او که فلسطینیان په ملګرو ملتونو کې د څارونکي غړي د موقف په ترلاسه کولو بریالي شي نو د رویټر خبري اژانس په وینا ښایي خبرې نورې هم ستونزمنې شي. تمه ده چې فلسطین ته د دې موقف د ورکولو لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې رایه واخیستل شي، او که فلسطینیان لازمي رایه وګټي نتیجه به یې په زمینی ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل وي. اسرائیل او امریکا له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی او پر ځای یې د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل غواړي. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني مشرانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 کال کې په ټولو اشغال شویو سیمو کې د یهودي میشت ځایونو د رغونې پر سر بېل کومې نتیجې پای ته ورسېدې.
د ژوند رنګونه
من مسجد پورته مې زراغلې ما چکرې مېلمستیا
ښه اوس خو دلته باغ ته راوستلې مېلې ته راغلې
مېلې ته راوستې مېلې د دنیا مې دوګور دغه وطن وګوري.
څنګه ترورې په ځوانۍ کې مېلو ته تللې؟
اس مېلې مې په سترګو نه لیدلې، نو ورته تللې مله کور نه لی باندې نه ما وتې.
دلته په دې باغ کې دې چې دي خوښ سوله
دا سونه دي دا چمن دا ساتیر غوندې جېدا لګزره چې چې د خوراکي کنه نه ولس دا نه خرب دا خرب تل خاور نه خواږه یو لټیګو نه پاستې او د ماته چا په زور باندې کړ نه سني خرب
ترې د پخانی خځې به چې لیکین اصلې کار به کو کنه یا به دغه سناسي به به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دې زده
پلار مې ملاو به سواته کړه کې تی ما پات سوي او دا د لورګان مې نور به سواته دي ډیر مې درد ورخته کی کنه نه ځان سره ما چې تا دن چې تا دوکه لډنډه چې ګسم په ډنډ کې کې ولې دم ډیر پور خان دی دی بیا پیرانو نیول صدا درد مدیر ور خطا کی زار مزار من دغه وایم څه وخت دې ما څنګه دردونه د سینې کې یو زوی واده مې وکنه دا د خپل خاون لاس نه څنګه دې ډیر ناز دي کنه دا شهرانو مراو دي دي دا لاس نه مې ستوري زرا زما پام دې مې دان د څه دا خو خاون په مې ویل کنه ته داخلك
بیا ګټ سوی
نه کنه هغه ویل کنه چې دومره نه سي دا دې مې بیا یا کا دما ما کورنۍ دا دیراله دی واځه تراله کخه به ګډې دې مې ورو به په سر ته سی وهل کا مې نه به ګټې دا خو به وهل نو ما ته یې زری مې دراله دا په خاون مې پرکل
قدم
په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. او د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یوې ګرانې خور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د ورکشوي عزیز په هکله له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه تلیفوني پیغام د ازادي راډیو په آرشیف کې وو چې د غیګرانې خور ته به یې خپور کړو. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلې دی چې د دوی ورکشوي عزیز په نامه د جانان دی او د ازادي راډیو له لارې نه د ده په هکله کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې په رښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا کړ چې یو ګران ورور په نامه د حاجي عبدالحق د هلمند د ګرشک له ولسوالۍ نه موږ ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دی چې د جانان په هکله معلومات لري. اول به د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو، پس له هغه نه به د محترم حاجي عبدالحق چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی دی او د جانان په هکله معلومات لري پیغام واورو.
دته یو مراد ټلیفون کړی دی د علمان د ګرشا څخه چې موږ یو جانانا مې پیدا کړی دی. دا جانانا مې دغه سړی دی، دا زما د ټلیفون نمبر نوټ کړه. ما په واري واري ټلیفون کړی دی چې ما د اروپا باره کې د پاکستان د کوټ څخه چې ما ورور ورک دی جانانا مې نوم یې. اوس دغه سړی ټلیفون اعلان موږ واري دی، نمبر یې موږ نه دی نوټ کړی. دغه سړی کله موږ اعلان واوري د په دغه نمبر کې موږ ته ټلیفون اوي چې دغه سړی نوم څه دی او د پلان مې څه دی دی چې موږ سره مخ په مخ یو په کوم ځای کې استیږه. صفر درې دوه یو پنځه اووه اته څلور پنځه درې صفر پر دغه ټلیفون باندې چې موږ سره رابطه قایم کړې دغه ورځ د علمان ګرشا څخه ټلیفون کړی دی. بیا یو واوره د ټلیفون نمبر صفر درې دوه یو پنځه اووه اته څلور پنځه درې صفر دغه ورځ چې موږ سره په دغه ټلیفون باندې رابطه قایم کړې که دا جانانا مې زموږ ورور یې موږ سره د دې خبرې وکړې موږ د پلار د نامه پوښتنه چې دی موږ سره اوسئ چې د پلار نوم څه دی. ما په واري واري دا اعلان کړی ازادي راډیو ته. ډېره مننه د ازادي راډیو ته. وسلام.
سلام علیکم. زه جاګلاد د هلمند ولایت دوی ټول ولسوالۍ ته خبره کوم. یو سړی دی چې د جانان په نامه فقط ډېر کوچنی دی، ډنګر سړی دی. نو دلته زه ما سره معلوم دی چې هغه د ډېر کوچنیوالي ورسره دی تقریبا شل کاله کېږي اتلس کاله کته هر چا کړی دی. څوک مثال د پاړه باندې معلومات کړي زما ته خورا معلوم دی. د ګریش ولسوالۍ کې زما سره ډېر ټلیفون وکړي. زما دغه شماره د صفر اویا ناتیا وی درې سو شپته دا چا د کریبي زما سره د تماسونه. السلام علیکم.
ګران محترم خورتا د محترم حاجی عبدالحق چې د هلمند نه ګرش نه موږ ته تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورید. د دوی د تلیفون شمیره هم په همدغه پیغام کې وه. خو بیا به هم زه تاسو ته یواری بیا د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تکرار کړم. د دې د تلیفون شمیره ده صفر و اته نه نه صفر درې شپږ صفر. یواری بیا هم صفر اویا نه اتیا نوي درې سوه شپېته. د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه د
د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یکشنبې په ورځ د څلور او د دوشنبې په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروئ، ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي.
تاسو زموږ غاغلا ازادي رادیو څخورې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. کدن نو زده غو پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار سي او دغه پروګرام له سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ما سرکازی بیدلا پنامه ده ده دول اسکاله کیشه چه برسوه پیران که ده شیراز پشار که که صبح ده ده یا ده مرگ یا ده جون پا آره مالینات لرین و بس مرسل پداش پا آره تردسوه سه بار افساد نواداش افساد چلونو شهر ساده لسته بیانی واسی سرارا سه بار افساد نواداش افساد چلونو شهر ساده لسته
تواب نوم نورستان ولایت د کاندیش ولسوالی اوسیدونکی دی. که چا ته معلومات ما ته په دې نمبر زنګ وي 0 اویا 4 3 9 3 9. و السلام.
برابر تقریباً
سمنگانو ولایت نا خبر او زما یو رکوی عادی چې دا 2 کاله کېږي سدالله نومېږي، د اسماعیل زوی ده او ایران ته تللی دا نه درکه ده. که چا په دې نه څوک معلومات ولري او یا د خپل اوري په دغه نمبر دې زنګ وهي 0 اویا 0 2 شپېته 5 څلوېښت او اخره یې 8 اویا.
نومې بابای جان دی او موقعیت مې کندهار ولایت دی. زما ورور چې 10 کاله تقریباً کېږي عبدالمجید نومېږي، د پېښور په بهانه له خپله کوره وتلی دي. قدی دا غږ اوري هم په اړه چا ته معلومات وي، د مهربانۍ له مخې د په دغو شمېرو تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 8 څلوېښت 5 څلوېښت. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اویا 9 2 9 5 4 ویشت. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 2 3 8 4 0 0 اویا. د ټلیفون بل شمېره ده 0 اویا 0 3 9 2 9 2 5.
زه علی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي چې 13 ورځې 15 کالونه په شلو کوره وتلی او بیې درکه شوی ده، خو زما ورور دا ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې یې دادي. زما ورور درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګ وته یې چې پخوا زخمي شوی وه بېرته تازه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري، د معنوي ورور یې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 اویا 0 5 4 1 9 2 0 اویا 5 4 1 2 9.
السلام علیکم، زه ګلالۍ خبر
مگر وزگان ولایت چرچنود ولسوالی د تګاو د سیمې ته زما یو اخی دی د راجان په نامه دی که هر مسلمان ورته معلومات چې ما صفر اووه صفر څلور اووه پنځه نه څلور صفر دوه عبدالحق د وزگان د ولایت جراوت ولسوالۍ د اسار د کلي اوسېدونکی یم تقریباً
معلومات
تاسی دور کشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اوري.
ہلو السلام علیکم زه حیات الله د اوروزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو ورور دی د مامور په نامه تقریبا چې د لس کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی په خپل زموږ غږ اوري او یا د ده په هکله بل کوم داسې څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دغو شمارو باندې زنګ وکړي. صفر اویا اته اتیا نه دېرش څلور سوه اته اتیا یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه سوه اته
خبر محمد یا با این شماره سپر افصاد هفت نوید نو سپر یک افصاد نوید دو با ما افصاد خبر وکن محمد افضل در جلال محمد دوی در تکسی ها در دستان داره دیم محمد افضل پنامه خدای تمام و رضایت خیر خلو دو مرگوی دی غزیدی اللہ که ترابای دی مسئله دی مرسل و سیدون که این مای اورو دی محمد افضل پنامه دار لسکارتی دی بیران دار دی نادر کسو دی خیال چی ات معلوماتی بدیش معلق می کزنگ و دی شماره دا اسی پرایا و سودر دی دی اشتال سبت سلیه شماره دیر تا یو هر بیر اتکار و اسی پر آویا و سودر دی دی اشتال سبت سلیه و سلام
زه نظام الدین د لغمان ولایت څخه چې نریبین زما ورور دی د اختر په دویمه ورځ د کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ته یې مړی ژوندی معلوم وي په دغه شمېره دی موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا دوه دېرش اووه اویا دوه سوه اته نوي زموږ بله شمېره ده صفر اووه اتیا دېرش پنځه اویا دوه سوه یو څلوېښت.
سلام علیکم زه محمد ابراهیم د ولایت بغلان د پلخمري ولسوالۍ څخه تماس کوم. د ما یو ورور په نامه نور آغا د پنځه کاله کېږي چې ورک شوی. که چاته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زنګ وهي صفر هفتاد هفت صفر سیزده ده چلو پنج. بیا یو ځل تکرار صفر هفتاد هفت صفر سیزده ده چلو پنج. السلام
زه عبدالکریم له غزنی خبرې کوم. د اندړو د ولسوالۍ د میران د کلي یم. د ما یو ورور ده چې په نامه د شرف خان ده له خوب برکه شوی ده. که هر چاته معلومات وي بس په دغه شماره باندې زنګ ووهي. لس کاله کېږي له کور نه برکه شوی ده په نامه د شرف خان باندې ده. په شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه اویا اته سوه شپېته څلور څلوېښت په اخر کې. او د شماره یار بیا تکراروم صفر اووه اویا سلام
او دغه محمد بدی د بلدک نه خبرې کوم. زمر یو انډوال دی دیش کانه کیږي ډاکټر جان پر نامه باندې نادرک دی د ازادي راډیو د څخه دا خواهش دی چې د زمر انډوال په باره کې که څوک معلومات ورکړي موږ را ورسېږي. زمر د ټلیفون پته ده په دې برابر باندې 0 یو سل شپته شپږ سوه شپته وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زه فرید الله د پکتیکا ولایت اسفزی ولسوالۍ د سستانو د کلي خبرې کوم. زموږ یو کلیوال ده چې پخوا ورک شوی ده هاشم نومېږي که هر چاته معلوم وي او یادی خپله دا پیغام اوري نو موږ ته په دې پته زنګ ووي او مور یې ډېر پریشانه ده خامخا دې کور ته ځان راورسوي. په دې شمره دې موږ ته زنګ ووایي 0 واویا 1 2 9 10 او خپله تفشیر یې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ملا محمد رسول نمیږي د سردې ده بندې سردې ده دا ډېر وخت کېږي وتلی ده چا یې حال دوه درې وارې راکو سرې میاشتې بېرته یې حال ورک شو. مهرباني وکړئ که دا حل چا راکو ډېره ځواني به مم وي او کور ودانۍ به مم وي.
زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم څخه کېم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. تا چې زما ورور په نوم د ځاځي 15 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګو ته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د ده انډیوالان اوري د معنوي ورور مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 اویا 6 اوه 1 9 0 اویا 6 اوه 1 9 بله شماره ده 0 اوه 2 9 9 0 اوه 2 9 9
زه د کندهار د ولایت میشتې ولسوالۍ څخه د سور د کلي څخه خبره سره کوم. زما ورور یو الن ورک دی په نامه محمد خان نمیږي، زه یم عبید خان. نو که چېرې معنا تاسو ته پیدا کولی شئ معنا تاسو خپله کشاسشن پسې وګورئ پر دغه نمبر باندې ږغ را ووي 0 اوه 0 اوه 4 5 5 5 4 1 یو نمبر دا دی او بل نمبر دا دی 0 اوه 0 8 9 5 2 5 1 4. السلام علیکم.
زه غازی مرجان د پکتیکا د ولایت د ورګوند ولسوالۍ د کمران کلي اوسېدونکی یم. زما ډېر ګران او محترم ملګری ابراهیم چې 3 کاله کېږي له کور څخه نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي په لاندې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 اوه 0 4 اوه 8 5 9 9 0 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 اوه 0 4 اوه 8 5 9 9 0. السلام علیکم.
زه د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د پاسنو د نوې کلا اوسېدونکی یم. زما یو خوږ ملګری ده علي محمد ده 2 کاله کېږي له مانه بې درکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دس میرا زنګ ووهي 0 اوه 9 2 2 1 8 5 9 دوهمه شمېره ده 0 اوه 1 4 2 5 5 5. ډېره مننه.
هلو السلام علیکم. زه ګلای یم د مرغاو د ولسوالۍ یم د ارغستان ولایت یم. زما یو انډیوال ورته سمیع الله نومېږي اتیا دی که معلومات دي په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسي 0 اوه 9 4 5 5 0. مثلا
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي خو ښه، که نه بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او